السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده. ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن دوشنبه د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 11 د 2023 میلادي کال د جولای لومړۍ نیټه ده. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پایلې د ساعت په خبرونو کوو. په پام کې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوال نن د دوهمې ورځې په مخه هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان په لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور لمخې په نننۍ غونډه کې به چې ټاکل شوې د افغانستان په وخت د سهار په 10 بجو پیل شي، لومړی د نړیوال بانک استازی او له هغه وروسته د طالبانو استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه څرګندونې وکړي. همدارنګه په پام کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د یوناما مشره روزا اوتنبایوه، د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې استازی او یو شمېر نور چارواکي هم ویناوې وکړي. د نننۍ غونډې په پای کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي خبرلان ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي او غونډه به رسمن پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد چې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري کوي، نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو او استازو سره د خپلو لیدنو کتنو په دوام د ناروی له استازي، د قزاقستان د بهرنیو چارو له مرستیال او سفیر او همدارنګه د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدنو کتنو خبر ورکړی. ویل شوی چې په دغو لیدنو کتنو کې د افغانستان او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورئ. په هلمند ولایت کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او بل ټپي دی. په هلمند کې د طالبانو د والی د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي، دغو ماشومانو چې خور او ورور دي پرون ماسپښین مهال د هوان له یوې مرمۍ سره لوبې کولې چې هغه پرې وچاودېده. دولس کلنې نجلۍ روغتون کې سا ورکړې او ورور یې تر درملنې لاندې دی. د افغانستان په بېلابېلو برخو کې له جګړو څخه پاتې شوي ناچاودي توکي کله ناکله ماشومانو ته مرژوبله اړوي. اروپایي ټولنه افغانستان ته د 8 نوي ټنه درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارزدافر رافایل یو دی چې پرون یکشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي، د اروپایي ټولنې دغه مرستې د دې ټولنې د بشري هوایي دهلیز له لارې د یکشنبه په ورځ افغانستان ته ورسېدې. ویل شوي دا مرستې به د خوارځواکو ماشومانو په طبي پیښو کې د ټپي شوو کسانو او هغو کسانو ته چې له مرګونو سیلابونو وروسته سخت زیانمن شوي پر درملنې ولګول شي. استقلال روغتون تیر یو کال څه باندې 3000 عملیاتونه ترسره کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې کړې ده. استقلال روغتون په پلازمینه کابل کې له مهمو دولتي روغتونونو دی چې کلونه کلونه په بیلابیلو برخو کې صحیح خدمات وړاندې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک مشر هدایت الله بدری د اسلامي مالي خدمتونو د بورډ په 22مه ناسته کې برخه اخیسته. دا دوه ورځنۍ ناسته د جیبوتی هیواد په پلازمینه کې نن دوشنبه دایریږي. د افغانستان بانک په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به د اسلامي بانکدارۍ د ستاندرډونو د مالی بنسټونو د مدیریت په اسلامي بانکدارۍ کې د ډیجیټل ټکنالوژۍ د رول او په نړیواله کچه د اسلامي بانکدارۍ په پراختیا باندې بحث وشي. مولوی هدایت الله بدری تیر 12 لسیزې د طالبانو د مالی کمیسیون مشر پاتې شوی او د تیر جمهوري نظام او لویدیځو هیوادونو په وړاندې د طالبانو د جګړې د تمویل سرچینې برابرولې. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د فرانسې د پارلماني ټاکنو په لومړي پړاو کې د مارین لوپین اخی اړخي ګوند مخکښ دی. له دې سره سره د وروستۍ پایلو اټکل نشي کېدی او هغه د راتلونکې اونۍ په دوهم پړاو ټاکنو پورې اړه لري. د لومړنۍ نظر پوښتنې له مخې د اخی اړخي ګوند مارین لوپین پرون یکشنبه د ټاکنو په لومړي پړاو کې شاوخوا 40% رایې ګټلې. دا د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ائتلاف په ګډون د کین اړخوا او منځلارو ګوندونو له رایو څخه چې یوازې 40.5% ګټلې زیاتې رایې دي. یو له مهمو مسلو څخه چې ځینې اندېښنې راپورته کړي د مهاجرینو په اړه د مارین لوپین د ګوند پالیسي او نظرونه دي، ځکه چې ګوند په کلکه د کډوالو ضد دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ جام په دوام نن شپه دوه لوبې ترسره کیږي. فرانسه او بلجیم به د افغانستان په وخت د شپې 8:30 بجې له یو بل سره مخامخ شي. بیا به په 11:30 بجو د پرتګال او سلووانیا ترمنځ لوبه وشي. تیرش په انګلستان د اروپا د ملتونو د جامپش پارس غوره دور کې سلواکیا ته 2-1 ماته ورکړه. اسپانیا هم وتوانې د ګرجستان ته 4-1 ماته ورکړي. د اروپا د ملتونو فوټبال جام سیالۍ د جون په 14 پیل او د جولای تر 14 دوام کوي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د وهې د غونډې ګډونوال به نن هم د افغانستان او د نړیوالې ټولنې په لومړیتوبونو بحث ته دوام ورکړي. د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد د غونډې له پرونیو بحثونو راضي ښکارېده.
هغه تشکونه چې نړۍ هېوادونه لري افغانستان هڅه کوي چې هغه د رفع کې وخت وایي.
د دغه د غونډې او د چې ولې د طالبانو د پلاوي مشر د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد تسپارل شوی په دې اړه مو د چارو لوی وشنونکو سره مرکه کړې.
نړیواله ټولنه په دې باور ده چې اصل مشکل په کندهار کې دا او کندهار سره د مسایلو د حل کلی ده. نو دې امر هغه ذبیح الله مجاهد دلته راغلی دا
عام افغانان په تیرې خزې د دوحې له غونډې څخه تمه لري.
زه د دوحې لنراستي یا کډونوالو څخه غواړم چې د موږ د مکتبو په اړه خبرې وکړي او خپل هیلو ته ورسیږو مکتبونه خلاص.
دا به هم واوري چې شاوخوا ته نیم لکه افغان کډوال د پاکستان لخوا د کډوالو د استلو د دوهم پړاو په پیلې دو د اخراج له خطر سره مخ دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسیدلی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پام کې چې په داوه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوال نن د دوهمې ورځې په مخه هم خپل بحثونه ته دوام ورکړي. د ازادي رادیو خبريال احمد تکل چې په داوه کې د خپل راپور کې ویلي ان تمه ده په نن نه غونډه کې د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان پر لومړي توبونو او ننګونو خبري وکړي. په دې اړه چې د نن نه غونډه په اجنډا کې څه دی او پرون د غونډې ګډونوالو څول نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت د غونډې دوهم ورځ ده. د غونډه له پلان سره سم د کابل په وخت د سهار په 10:00 پیلېږي. ملګرو ملتونو شاوخوا 25 هیوادونو ته چې امریکا د اروپای ټولنې غړي، روسیا، پاکستان، ایران او ځینې نور هیوادونه پکې شامل دي او همدارس د یو شمیر نړیوالو مؤسسو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي. تمه ده چې نننې غونډه به هم د پرونی هغه په څیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیاله روزمری د کارلو په وینا پیل شي. مرمن د کارلو د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د ملي او نړیوالو لومړی توبونو د اوسنیو نوښتونو او ننګونو په اړه بحث وشي. همدارس د دې لومړی توبونو په برخه کې د دوړو خواو ترمنځ پر همکاریو به هم خبري وشي. د غونډې ته به د نړیوال بانک استازي خبري وکړي. ورسته به د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړی توبونو او ننګونو په اړه وینا وکړي او بیا به آزاد بحثونه پیل شي. همدارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوفا به وینا وکړي او ورپسې به د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو د ادارې استازي د مخدرو موادو پر وضعیت خبري وکړي او د طالبانو د حکومت د مخدرو موادو پر ضد مبارزې د چارواکي له وینا وروسته به بیا هم آزاد بحثونه وي او بیا به غونډه پای ته ورسیږي. د غونډې په پای کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به خبريالانو ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي. د پرونی غونډې خبرې اکثرې لنډې او تر ډېره تشریفاتي وي، که څه هم دا خبرې د بندو دروازو شاته وي. خو د بحثونو په پای کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بیگانې غونډې په اړه له خبريالانو سره په لنډو خبرو کې یو ډېر مثبت تصویر وړاندې کړ. هغه د لانجمنو مسایلو لکه د نجونو د تعلیم او د افغانستان د هوایی حریم په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې ټولو مسایلو په اړه په مثبته فضا کې خبرې وشوي او په دې مسایلو کې د د وینا د ګډونوالو ذهنیت مثبت خواته د بدلون په حال کې دی.
هغه تشکونه چې نړۍ هېوادونه لري افغانستان هڅه کوي چې هغه تشکونه خپلې ټولنې د ضرورت لپاره هغه رفع کړي. وخت وایي دوی باید موږ ته وخت راکړي او په دې پروسه کې له افغانانو سره دوی مرسته وکړي، نه داسې دوی اقتصادي بندیزونو له لارې یا د فشارونو له لارې لا هم زموږ ولس ته فشار لاندې ونیسي. په دې باندې دوی ټول قناعت ماسک تر وهله پورې فکر کوو چې د ګډونوالو ذهنیت مثبت لوري ته تقیق.
ښاغلی مجاهد له دې مخکې د بندو دروازو تر شا بیگانه غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون غږیزه بڼه خبره کړه، تر ډیره پر دې تمرکز وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر بانکي سیستم او پر خصوصي سکتور لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. هغه د نړیوالې ټولنې له هغې ډلې د ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو غوښتنو ته چې وایي طالبان باید د نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي د خپل حکومت لخوا هیڅ راز ژمنه ونه کړه، خو یوازې په یو ځای کې دې غوښتنو ته د یوې غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې وویل چې نړیوال باید د افغانستان ملي مسایل او ملي حساسیتونه په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي پر خپل ټویټر د دې غونډې پایل مثبت وباله، خو نور جزئیات ورنکړل. هغه هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره تعامل به په ډېرو برخو کې د افغانستان له خلکو سره د نړیوالو مرستو ته لاره پرانیزي. د دوهې د غونډې د جوړېدو په درشل کې د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو سختې نیوکې وکړې، او د دې غونډې جوړېدل یې په افغانستان کې د بشري حقونو پر سرغړونو د سترګې پټولو او د طالبانو واکمنۍ ته د مشروعیت ورکولو هڅه بللې ده. خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې د بشري حقونو په اړه بحثونه به د دوهې د غونډې مهمه برخه وي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دوحه کې د طالبانو د پلاوي مشر کوي. مجاهد سمو د وړاندې له کابل څخه خپل دفتر کندهار ته چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخندزاده اصلي مرکز او د اوسېدو ځای ده انتقال کړی دی. احمد اکل په دې اړه چې د دوحې غونډې ته په پام چې د شاوخوا دیر شو هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي راغون شوي، ښاغلی مجاهد د کوم اصولو له مخې د طالبانو د پلاوي مشرتابه غوره شوی؟ دا پوښتنه د خبریال او شنونکي سمیع یوسفزي څخه کړې ده.
په دې کې شک نشته ده چې احمد خان متقی د رتبې په لحاظ باندې او د طالبانو په صف کې یو ډېر پخوانی وزیر او مشر ده. خو دې غونډې ته دوه جهاتو باندې زه فکر کوم چې ډېر اوختر شوی ده. یو دا چې احمد خان متقی فکر کوي چې دې غونډې ته د وزیرانو په سطح څوک نه دی راغلی، نو دی فکر کوي چې دې غونډې ته باید داسې وایات لاړ شي چې هغه دې دغه انډول برابر وي. او دویمه وجه زه فکر کوم دا ده چې نړیوالې ټولنې داسې کوشش کولو چې د کابل نه زیات له کندهار سره روابط بهتره کړي، له کندهار ته خبره ورسیږي. نو دغې نړیوالې ټولنې په تقاضا او پایش باندې زبیح الله مجاهد چې تقریبا هر ورځ د شیخ احمد الله اخندزاده سره ګوري، او نړیواله ټولنه په دې باور ده چې اصل مشکل دا په کندهار کې دا او کندهار سره د مسایلو د حل کنجي ده یا کلي ده. نو له دې امله هغوی زبیح الله مجاهد دلته رالیږلی ده، او زبیح الله مجاهد به مستقیم د دغه غونډې راپور پرته د دې چې کابل ته ولیږي مستقیم به د شیخ احمد الله اخندزاده دفتر ته رسوي، او دا به لومړی ځل وي چې مستقیم د شیخ احمد الله اخندزاده او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو رابطه جوړیږي. له دې امله د دغه غونډې اهمیت خورا زیات کړی ده.
د نړیوالې ټولنې استازي دلته تقریبا په دوو برخو ویشل شوي، یو لویدیځ هیوادونه دي او یو د طالبانو نږدې متحدان لکه روسیه او ایران او چین. تاسو چې یادونه کوي چې د نړیوالې ټولنې پیغامونه به مستقیما د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته ورسیږي، ستاسو مطلب له کوم استازو دی؟ د لویدیځ استازي یادوي او که د روسیې چین او ایران استازي؟
اګوري دلته عمده مشکل چې دا هغه د طالبانو د مېرمنو د تعلیم او د مېرمنو د کار مسله ده. په دې مسله کې په نورو کوچنیو مسایلو کې چین او ایران او روسیا او غربي نړۍ شاید په اولیتونو کې یو توفیر وي، خو په اصلي موضوع باندې د طالبانو دوستانه هیوادونه لکه چین او روس او ایران او یو شمېر نور هیوادونه او غربي نړۍ او امریکا ټول په یو خپل دي چې طالبان باید دغه پالیسی نه تیر شي او میرمنو حقوقونه ادا کړي او تعلیم تفرید. نو زه فکر کوم په هغه بنیادی مسایلو باندې د غرب او د نورو بلاکونو ترمنځ یا د نورو هیوادونو ترمنځ کوم توپیر نشته. دا خو بیا هم نړیواله ټولنه هغه طالبان ته نږدې ده، کله چې د اوسه پورې یو هم د طالبانو په رسمیت نه دي پیژندلي. دا په دې معنی ده چې نړیواله ټولنه هغه هیوادونه چې پاکستان طالبان ترې نه دي د رسمیت پیژندنې ته وقوع کوي، هغوی هم داسې اقدام نه شي اخیستلی د طالبانو د پالیسیو له امله چې د میرمنو ضد لري یا تعلیم بندیز نه کولی ده. هغوی هم خپل ځان او نړیواله ټولنه او خپل هیوادونه دې نه شي قانع کولی چې خپل حکومت یا د دوی حکومت په رسمیت پیژني.
د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده څومره فکر کوي چې دا آمادګي چمتووالی به ولري چې د بشري حقوقو په مسایلو کې او د نجونو په مسایلو کې د دوه د غونډې د ګډونوالو اس پرختنی ومني
از ما په خیال وسخه به وخت وړاندې چې وای دا څومره دا پرختنی ومني خدا چې د خپل دفتر یو بل صلاحيت استاد یا د غونډې تر لګلې د په معنی دا چې هغه د دې سفارشات او د دې غونډې په اړه باندې جدي دریز لري د دې عمل یا خپل یو دفتر یو غړی را لګلې دا او زه فکر کوم چې دا اوس یو بهیر آغاز دی یا ابتدا ده دا خبری به روسته اوس خو د نرم خبرونه نرم مسایلونه پیل کیږي ورورو باغ جدي مسایلو ته داخليږي او دا دی یو بهیر شروع ده او زه فکر کوم چې په مستقبل کې به هم توقع کیږي چې دا سه کانفرنسونه به نور هم جوړ شي ترڅو د نړیوال ټولنې د شیخ عبد الله خونزاده او د میرمنو د تعلیم او تحصیل په اړه باندې چې کوم پالیسیان دي په غوړ په باندې مسلسل یو بل سره رابطې ولري او د مذاکراتو کړکی پرانیستي پرانیزي.
د ملګرو ملتونو او د طالبانو د استازو د دوه د غونډې د ګډونوالو په مجموع کې د دوی د باسونو اجنډا په دریو ټکو راټوله وه. یو د افغانستان سوله او امنیت د دوهمه مسله، د افغانستان پرمختګ او ورستۍ درېمه مسله یې د هغه مسله وه، د بشري حقوقو مسله وه، د ټول شموله حکومت د جوړېدو مسله چې پخوا هم ملګرو ملتونو او هم یو شمیر هیوادونو ګاونډیو هیوادونو یادوله، په دې غونډه کې د بس هیڅ ټکی نه دی. دا څه ښیي؟
دا په دې معنی نه ده چې نړیوال ټولنې دغه عمده مسایل جدي مسایل د افغانستان د خلکو نړیوال ټولنې غوښتنې دي هغه هېرې کړي دي. خو دې لپاره چې د یو تفاهم او د دوستۍ فضا شي، دوی په ابتدا کې لکه څنګه چې ما مخکې وویلي په هغه مسایلو باندې بحث کوي چې یو بل سره موافقت لري او بل سره نرموالی لري. دوی غواړي چې دغه د خبرو اترو دغه سلسله روانه شي، یو نو وروسته بیا جدي مسایلو ته داخل شي. نړیواله ټولنه فکر نه کوم چې تر هغه وخت پورې طالبان د میرمنو د مکاتبو دروازې د میرمنو په مخ نه خلاص کړي. هغه پورې دي طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. البته د حکومت په څرنګوالي باندې په حکومت کې څوک په کوم مسایلو باندې بحث کېدلی شي، نړیواله ټولنه هم یو تعامل او تعاون دواړه کولی شي. خو اصلي موضوع چې هغه د هیچا لپاره د قابل قبول نه ده، هغه د میرمنو تعلیم ده او هغه باندې نړیواله ټولنه په اسانۍ سره د طالبانو پاستونه نشي منلی.
د دوه د غونډې او د چې ولې د طالبانو د پلاوي مشرې د طالبانو د حکومت وینځ به الله مجاهد تسپارل شوی په دې اړه مو د چارو لشنونکي او خبريال سمیع الله یوسف زی سره مرکه واوریده. عام افغانان په تیرې ښځې د دوه له غونډې څه تمې لري؟
دا چې د دوه غونډه ده نو د افغان جنو افغان ښځو ډېر امید به دا وي چې د ښځو حقوق ته ډېر پاملرنه وشي او د هغوی حق بیرته ورکړل شي. د تحصیل، د کار، د بیرون تللو، د تفریح هر حق باید په ځای شي. اگر چې ماشپې خبرونه ولیدل، ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان په داخلي مسایلو به بحث نه کیږي. نو پیغام دا باید بس وشي په دوه خاطر چې کالونه کېږي چې د افغان جنونو نه دغه حق خستل شوی دی او دا به تر څو وخت دوام کړي.
زمونږ د دوه د غونډې نام دا تمه ده چې افغانان سره مرسته وشي او زمونږ ټول مظلومانه ټول اقتصادي ستونزې خرابې دي. د افغانستان خلک ټول په مشکلات کې لوري بیا منګه به په مشکلات کې استو چې ځوانان نه شایو دا دریا لکانې دائم مایو دي.
لیما اميري د کابل ولایت اوسیدونکې د دوه ناست څنګه چې په دغه ناست کې د خځو ګډون نشته او خځو ته د دې صحه هم نه دور کول شوی چې دوی د په دغه ناست کې ګډون وکي او دوی د افغانستان د خځو چې په کوم حالت کې دوی وست ژوند کوي او کوم حالت دی لري د هغه حالت ورته بیان شي. نو د دغه ناست چې څنګه نن یې شروع ده په قطر کې تر حکومت حاده چې مونږ فکر کوو د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ځوانانو ته د افغانستان خود ته به کومه مهمه پای وونه لري.
زه خپل د افغان انجلې په حیث او د نور انجونو په ستاسو لدی ناستې نه زمخته مدای اول دی افغان انجونو د تعلیم مسله سیده سیدوی ته اجازه ورکړه کول سي خپل تعلیم وکړي، تعلیم خپل بشپړ کړي، اده اجازه ورکول سي بل د خپل حقوق او کار او هغه کوم حقوق سي پټولنه کې لري هغه ورکړل سي، نو دا به د موږ لپاره یو د خوشحالي خبر وي او محتمل ورو چې په دې اړه خبري ووسی.
زه د دوه لنراستي یا کډونوالو څخه غواړم چې د موږ د مکتبو په اړه خبري وکړي او خپل هیلو ته ورسیږو مکتبونه خلاص.
د دوه غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې ترڅنګ ټول ګډونه حکومت ولرو، ظلم نه وي، ټولو هیوادوالو ته خپل حقوق ورکړل شي.
اینانسیم د مزار شریف ولایت څخه زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي، کېدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبا هم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم دا ده، غوښتنه هم دا ده چې د دوه په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بېوزله خلکو حقوق باید تامین شي، ځکه چې څو به موږ په جنگ کې ژوند کوو تر څو به موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین د ننګرهار ولایت څخه، نو خدای وکړي چې دا چې موږ سره مرستې وکړي، کومکونه موږ سره ډېر وکړي او زموږ ټول هیوادوالو سره، ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډېر غریب دي، نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم سره جوړ شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع. اسرائیلي ځواکونه د غزې په شمالي شجایه سیمه کې وړاندې تګ ته دوام ورکړی. د سیمې اوسیدونکو وایي د عملیاتو په لړ کې له څلور ورځو راهیسې په لسګونو زره خلک بې ځایه شوي دي. له بل خوا د اسرائیل صدر اعظم ویلي د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسیدلی دی.
اسرائیلی ځواکونو د یکشنبه په ورځ د غزې د شمال په شجایه سیمه کې د سختو پوځي عملیاتو په ترڅ کې پرمختګ ته دوام ورکړی. په سیمه کې د حماس د جنګیالیو د ځپلو لپاره د پنځمې په ورځ عملیات پیل شوي او اوس هم دوام لري. ځایي اوسیدونکو ویلي تیره ورځ د اسرائیلو په عملیاتو کې لږ تر لږه شپږ فلسطینیان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې پر خپل دریځ ټینګار وکړ چې د حماس ډلې په وړاندې په جګړه کې له بریا پرته بله چاره نشته. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کیږي. د الشجایه په سیمه کې د عملیاتو په دوام کې په لسګونو زره فلسطینیان بې کوره شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي په تونلونو کې د حماس له جنګیالیو سره جګړې ته دوام ورکوي. یوه اونۍ وروسته له هغه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسیدلی، د غزې په مرکزي او جنوبي سیمه رافا کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د غزې جګړه خپلې نهمې میاشتې ته داخليږي، د اوربند او د یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرو لږ پرمختګ کړی او په ځینو مواردو کې په ټپه درېدلی. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس د جنګیالیو لخوا پر اسرائیل په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول. د غوسلوالو شاوخوا 2500 يرغمل هم ونیول. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په بریدونو کې د فلسطینیانو د تلفاتو شمیر اوس نږدې 8300 تر رسیدلی. ویل کیږي چې ډیری قربانیان ملکی وګړي دي. د اسرائیل پوځ د مې په لومړیو کې پر افاق کې ځمکني عملیات پیل کړل چې لامل شول د مرستې تر ټولو مهمه لار وتړل شي. ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو د بشري ناورین، قحطۍ، جګړې او د اسرائیلو د محاصرې په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د غزې د جګړې له امله شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان له جدي ګواښ سره مخ دي.
له خبرونو ورآخوا،
شاوخوا ته نیم لکه افغان کډوال د پاکستان لخوا د کډوالو د استلو د دوهم پړاو په پیلې دو د اخراج له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري اندېښمنه ده چې ممکن زرګونه له خطر سره مخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بېرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي.
د پاکستان د حکومت لخوا د جون تر دیرشمی افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي وو چې د جون تر دیرشمی د پی او آر یا د ثبت شو افغانانو او د ای سی سی یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي. تر دې دمه دوی بیا تازه څه نه دي ویلي چې آیا دا موده هم غزوي که څنګه. د پاکستان د حکومت د دریس په اساس د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو په پیلېدو شاوخوا 8.5 لک افغان کډوال د اخراج له خطر سره مخ کیږي. پاکستان که څه هم کړی و چې د افغان کډوالو د جبري استلو دویم پړاو تر دوه میاشتو نه پیلوي، خو د شمیرو په اساس تیره میاشت د وړمې میاشتې په پرتله ډیر افغان کډوال له پاکستان اخراج شوي. شاوخوا 2000 افغان کډوال یوازې په جون میاشت کې له پاکستانه ایستل شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې تر دې دمه 649 زره افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې ډله کې نږدې 1.5 لک یوازې 100 کال اخراج شوي. پاکستان د 2023 کال له نومبر راهیسې د افغان کډوالو جبري اخراج پیل کړی او ویلي دي چې 1.5 میلیون افغان ناقانونه کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې مشر فیلیپا کاندلر ویلي د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي، ځکه هغوی له خپل هېواده تښتېدلي او د خوندیتوب په لټه کې دي. د یو این ایچ سی آر پاکستان په یوه اعلامیه کې د اغلې فیلیپا په حواله راغلي چې اړتیا ده د کډوالو د تنظیم لا منظمه تګلاره غوره او د دغو کډوالو سره خواخوږي وښودل شي چې له خپل هېواده تېښتې ته مجبوره شوي. هغې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې په څنډه کې الجزیره ټلویزیون ته په لنډو خبرو کې چې پرون خبرې شوې ویلي،
لومړی کار چې باید وشي هغه د دغو افغان کډوالو د هویت کتل دي، ځکه اکثر دا خلک نړیوال محافظت ته اړتیا لري. هغوی کډوال دي، هغوی په ترهګریزو فعالیتونو کې دخیل نه دي. هغوی یوازې هغه خلک دي چې له خپل هېواده تښتېدلي او محافظت ته اړتیا لري.
د پاکستان حکومت په وروستیو کې هلته په ګڼو بریدونو کې افغان اتباع ښکیل بللي. هغه ادعا چې د طالبان حکومت په کلکه رد کړي. په دې سربیره د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې له خپلې خاورې افغان کډوال باسي. پاکستان د کډوالو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون غړی نه دی او نه په خپله داسې قوانین لري چې د کډوالو د حقونو خوندیتوب او تضمین وکړي.
ازادي راډیو څلوریش ساعته له تاسو سره ده.
په کونل کې بدرنو کارونو بوخت یو شمېر ماشومان چې د کورنۍ سربرستي ورلغاړې د وای بي وزلي د درنو کارونو کولو ته اړېستلې دي. دوی د طالبانو له حکومت او د غرض نور مرستندوی سازمانونو د لاسنیوي غوښتنه کوي.
چارلس کلن صفت الله خپل ملا په برګ شلیدلی چادر تړلې او په لاسي کراچۍ کې د وړو دوه شل کیلوي بوري د غوړې ولس کیلوي یو بوشکا او څنور سودا چولې چې د شلو افغانیو په بدل کې د څوکۍ او نرنګ ولسوالیو د موټرو اډې ته رسوي. صفت الله په کمزوري ځان دومره درون بار ټاکل شي ویزه ته اجر نشي رسولې، نو ځکه سا او تیګا دی او په لار کې څو دمی کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل پلارې په تیرو جنګونو کې وژل شوی او د کور سرپرستی ور تر غاړه شوې ده.
بازار کې ټرالی چلو مم څوک غریبي دا ټرالی چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دی شو په ماخامه پوری وکړو. دا غو باندې زمونږ د کور خرچ نه پوره کیږي. مونږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار نور کو نه مونږ سره مرسته وکړي.
دا یوازې صفت الله نه دی چې خپل لسکسیز کورنۍ ته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره سهار وختي له کور راوځي او ماخام ناوخته کله تش لاسونه او کله هم د یو څو افغانیو سره ستنیږي، بلکې تیرو جنګونو له بشمیره کورنیو د ګټي وټي او سر سړی خستي او نن سبا د ماشومانو د لاسونو ګټي ته ناستې دي. همدا وجه ده چې د صدابات په خارګوټي کې په سلګونو ماشومان کورنیو ته د نفقې ګټلو لپاره درانه کارونه کوي. دولس کلن بسم الله هم یو له دغو ماشومانو دی. وایي
بازار کې ټرالی چلو ما دولس کلن عمر مې د ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي او هېڅ شی مشته نه. بازار کې مزدوري شي هېڅ شی مشته چسار راوز ماخام پوری یا دې چلو خپل خپل پاغه زمون کې چی ام لیکي کور کې نه څوک نه شي کو سر فستیو کې چی ام نشته مونږ ته پر اپغه را دي.
دا ماشومان وای خونځي ته تګ او درس ویلې ستره هيله ده. په خبرې که حکومت یې مرستندویانې کورنۍ سره مرستې وکړي او له وګو یې د نفقې ګټلو درانه پیټي پورته کړې شي، نو دوی به هم د نورو ماشومانو په څیر د وړکتوب له ژوند خوند واخلي او درس ویلو ته به وزګار شي. که څه هم چې د دې راپور خپرېدو پورې په کونړ کې سیمه ییزو چارواکو د دغو بې سرپرسته او په درنو کارونو بوختو ماشومانو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو هڅه کوي چې دغو ماشومانو او کورنیو سره مرستې وکړي څو یې ستونزې حل او د دوی د سبق ویلو ارمان پوره شي. د یادونې وړ ده چې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي.